یعنی هغه چې نه ستا په خپلو نظرونو کې ژوند هغوی تل څه په څاڅکي څاڅکي مرګی هغه چې ولړې سوکه سوکه په خاورو کې برم چې راپرې نږدې تر خپل ځانه د کومک لاسونه او بیا ګیله وکړې د ځان د نیستۍ داسې ویرنه بیا د خپلې بدبختۍ ووایي څنګه باران دی چې درېږي هم نه هغوی تل څه په څاڅکي څاڅکي مرګی هغه چې وبایلي تر ملا تړلو مخکې همت چې د پښتلو جرأت نه لري هغه چې ورته نه دی معلوم چې دی معلوم هغه ته نه وایي په زړه کې یې ډار هغوی تل څه په څاڅکي څاڅکي مرګی راسئ چې هڅه وکړو له داسې بیا بیا مړه کېدلو څخه ځان وژغورو خپلو ځانونو ته به ورکړو باور چې ژوند کول ملګرو نه دي تش د سا اخیستل لږ ورته ځیر سئ دا احساس د بېقرار هوس دی د خوشحالۍ د روشان لمر په خوند کې ورک مساتي د خوشحالۍ د روشان لمر په خوند کې ورک مساتي
په پا پاکستان کې د اسامه بن لادن مندل کېدلو د دغه هیواد نړیوال حیثیت ته تاوان ورساوه. اسامه په ایبټ آباد ښار کې پټ و. د پاکستان حکومت اوس غواړي چې په دغه ښار کې لوی تفریحي مرکز جوړ کړي څو په دې ډول ایبټ آباد د اسامه د کور په ښار نه بلکې د یو لوی تفریحي مرکز په ښار مشهور شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
پاکستان غواړي چې په خپل هغه ښار چې اسامه بن لادن پکې پټ وو د لوبو یو لوی پارک جوړ کړي. په دغه تفریحي مرکز کې به ژوبڼ او د سکي ګالف او د اوبو د لوبو تاسیسات هم شامل وي. د فرانس پریس اجنس له رپورټ سره سم پاکستاني مقامات نه غواړي چې په ایبټ آباد کې د دغه لوی پارک جوړول د اسامه له موضوع سره غوټه کړي، خو عام تصور دا دی چې د پاکستان حکومت غواړي چې د دې لوی پارک او تفریحي مرکز په جوړولو سره په ایبټ آباد کې د اسامه د اوسېدو خبره په خلکو هېره کړي او په ځای د ایبټ آباد د لوی پارک تصور په ذهنونو کې زرغون کاندي. په دې لوی تفریحي مرکز باندې به 3000 میلیونه پاکستانی روپۍ لګیږي چې په ګڼو تفریحي امکاناتو کې یو مارخانه هم شامل ده. دغه لوی تفریحي مرکز به په 1500 اکر ځمکه کې یعنی شاوخوا 2000 جریب ځمکه کې جوړیږي. د پښتونخوا د سپورتونو او ګرځندوی وزیر سید عقیل شاه فرانس پرسا جنس ته ویلي دي چې دغه پارک د اسامه له مسلې سره تعلق نه لري، بلکې حکومت غواړي چې د ګرځندوی کاروبار ته وده ورکړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه نیټه په ایبټ آباد کې ووژل شو. د هورې د جګو دیوالونو په یو لوکس او لوی کور کې 15 کال ژوند وکړ. د پاکستان حکومت اوس کوښښ کوي چې په ایبټ آباد کې د اسامه د اوسېدو خبره په خلکو هېره کړي او ویل کېږي چې په همدې منظور په ایبټ آباد کې د یو خورا لوی تفریحي مرکز د جوړولو بندوبست کړی دی. د پاکستان حکومت د اسامه د خاطرې د هېرولو لپاره په ایبټ آباد کې د هغه استوګنځای هم ړنګ کړی او لزمکې سره اوار کړی دی. ځینو صاحب نظرانو د اسامه د کور رنګېدل غندلي او ویلي دي چې دا د عبرت یو ځای وو او باید روغ پاتې وای.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په تیرو زمانو کې د خلکو فردي ازادۍ کمی وي، خو په اوسني تمدن کې د خلکو فردي ازادیو ته ډېر درناوی کیږي. په امریکا کې په دې ورځو کې د یوې مذهبي فرقې مشر ته په دې خاطر د 15 کاله بند سزا واورول شوه چې یو شمیر نارینه یې مجبور کړی وو چې د سر ویښته وخري. په دې اړه د یو ریپورت ژباړه فریده سیفی لولي.
وشپیته کلن سومل مولید چې په امریکا کې د امیش په فرقې پورې اړه لري د نفرت کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. هغه خپل پیروانو ته امر کړی و چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د امیش د فرقې د څو تنو د سر ویخته په زور وخري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله هغه کسانو چې د سومل مولید د ستوري عملی کړي حمله یو تر وو کلونو بند پورې محکوم شوی دی. د مسلې د امیش د فرقې د پیژندلو لپاره یو لار پرانیستې چې خلک په دې پوښتنه کې د دې فرقې خلک څنګه ژوند کوي. د امیش فرقه د سیاقیده لري چې انجیل خزو ته هدایت ورکړي چې خپل ویخته وګد پرېګدي او سړی ورسته لواده څخه ګیره پرېګدي. د امیش پیروان په دې عقیده دي چې د سر او ګیره د ویختو خړیل شرم او ډیر خراب کار دی. امیش یو مسیحي فرقه ده چې د منو نایتای سویس په نامه په 1893 کال کې د وسړي لخوا رامنځته شوې ده. د امیش د فرقې ډیر خلک په امریکا او کاناډا کې ژوند کوي. د امیش د فرقې د پیروانو د عقیدې له مخې دوی ځان له عصري ژوند لري ساتي. د مثال په توګه دوی د موادو د انتقال لپاره له دیقاني لارې لکه له اس څخه کار اخلي، له موټر، برېښنا او ټلیفون څخه له سره ګټه نه اخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ترکیه تر بل هر اسلامي هواد پرمختللی اقتصاد او پرمختللی ټولنه لري. دغه هواد غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې د نړۍ په لسو اقتصادي قدرتونو کې حساب شي، خو په دې لاره کې یو پروت خنډ دا دی چې ترکی میندې د ضرورت تر حد لږ اولادونه زیږوي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
ترکیه د ماشومانو د زوکړې له کمی سره مخ ده او اوس حکومت غواړي چې د ماشومانو زوکړې ته د میندو د هڅولو لپاره امیدوارو میندو ته ځینې امتیازونه ورکړي. په دغو امتیازونو کې د امیدوارو میندو وړیا علاج هم شامل دی. د ترکیې نفوس تر 15 میلیونو ډیر دی. د دغه هیواد صدر اعظم طیب اردوان غواړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې ترکیه د دنیا په لسو هغو هیوادونو کې حساب شي چې تر ټولو پیاوړی اقتصاد لري. لس کاله وروسته به، یعنی په 2023 میلادي کال کې به د ترکیې د جمهوریت سلم کال پوره کیږي. ترکیه په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک په مشرۍ د جمهوري او اصلي نظام څښتنه شوه او په 1300 کلونو کې اوس دې پړاو ته رسیدلې ده چې د دنیا یو خورا پرمختللی ملک ګڼل کیږي. په 1300 کلونو کې چې په ترکیه کې طیب اردوان د قدرت په ګدۍ ناست دی، د دغه هیواد اقتصادي وده نوره هم چټکه شوې ده. په 1300 کلونو کې په ترکیه کې سړي سر عایدات 3 برابر زیات شوي دي. اوسنۍ ترکیه غواړي چې په راتلونکو 1300 کلونو کې د دنیا په 1000 لویو اقتصادي قدرتونو کې حساب شي، مګر دې هدف ته د رسیدو په لار کې اوس یو دا خنډ را پیدا شوی دی چې اکثره ترکیې کورنۍ د اولاد له زیاتېدو سره دلچسپي نه ښیي او دا تمایل د دې سبب کیږي چې په ترکیه کې په راتلونکو کلونو کې د بوډاګانو نفوس زیات او د ځوانانو نفوس چې د کار اصلي قوت جوړوي کم شي. په ترکیه کې نن سبا میندې په متوسط ډول 2 ماشومان زیږوي او د لږو ماشومانو لرلو ته تمایل مخ په زیاتېدو دی. په 2011 کال کې د ترکیې د نفوسو وده 1.15% وه، خو په 2012 کال کې دغه اندازه 1.2% راټیټه شوه.
د لارې خنډونه زموږ د دې اونۍ د یو خواږه حکایت نوم دی چې دا اورېدو بلنه درکوو.
په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یو غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپ کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وی ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې خار ته روانو. بزګر چې تیږه ولیده بورې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بورې کې پیازو بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه للارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 1000 دانې تلاوي دي. دغه تلاوي د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دین پوهیږي چې لخپل مخې کې خندونه واخلي ژوند به بهتر شي.
قدرمنو اوریدونکو، تیرونی مو د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په بحث کې واوریدل چې روشان پیر خپل بیل عرفانی طریقه چې سیاسي مقصدونه هم پکې وو جوړ کړه او شاوخوا خلکو او واکمنو ته د بلنی پیغامونه واستول. د بایزید روشان د قدرت او اهمیت زیاتیدا په پیر بابا اخوند درویزه او نورو باندې شونه لګیده او مخالفتونه ورسره وکړل. استاد نجیب منلی به د روشان او دروېزه د ملګرو د اختلافونو او روشانی ادب په باره کې معلومات راکړي.
د پیر روښان مقابل کې یو بل خوځښت چې هغه د کیوډول د بنسټپالو ملایانو خوځښت دی، هغه ملایان چې د تصوف په آزاده فضا کې دین ته خطر ګوري.
یو بل اصطلاح هم ستا قشری ورته وایي.
دغه ملایان د پیر روښان د وجود نه د خطر احساس کوي، دا ځکه چې پیر روښان په پښتني سیمه کې نفوذ لري او پښتني سیمه د سیاسي لحاظه ډیره خوځنده سیمه ده. دلته په هندوستان کې مغولو قدرت د پښتنو نه نیولی دی، نو د پښتنو په منځ کې دا تمایل هم شته چې بیرته خپل قدرت ترلاسه کړي. پښتانه د کابل او د هند په لار پراته دي، نو د دې لارې ساتل هم یو ډیر ستر سیاسي اهمیت لري. مغول په ویره کې وو او د دغه ویرې په نتیجه کې دلته چې کوم خوځښت رامنځته کېد او دغه خوځښت خپل ځانګړي خصوصیات درلودل، د نورو ټولو خوځښتونو نه بیل وو، نو په طبیعي ډول باندې په مرکز کې په ډیلی کې د دغه خوځښت مقابل کې یو څه ویره موجوده وه. کابل ته د پیر روښان راوستل په خپله د دغه یوه نمونه ده. او د دې فکري خوځښت په مقابل کې اوله مبارزه چې شروع کیږي هغه د فکري لارې د سید علي ترمذی چې موږ ورته اوس پیر بابا وایو او په بنیر کې یې زیارت دی، د پیر بابا په مشرۍ او د هغه د یو شاګرد چې ډیر خلور سړی و اخوند دروېزه ننګرهاری، د روښان له افکارو سره په مبارزه پیل کوي. او دغه مبارزه اول فکري مبارزه ده.
تاسو فکری مبارزه بولی، آیا ویلی سو چې په فکری لحاظ باندې د دوی بنیادی فرق دا ده چې پیر روښان یو قسم تعویل کوي د دین، یو ډول باطینی تفسیرونو ته تعبیرونو ته متمایل سړی دی، او بلعکس اخوند دروېزه په قشری تعبیر باندې تاکید کوي د دین. د دوی فکری اختلاف په دغه سي تمایل کې نسو لیدای بنیادی تور.
بنیادی تعبیر په همدغه کې دی. اخوند دروېزه د شریعت مدار اسلام پلوی دی چې د ټولنې چارې باید د دین په چوکاټ کې تنظیم شي او انسان ته د دې حق نه ورکوي چې د دین په مسایلو کې فکر وکړي.
او وبخشي، او هغه ظاهري تعبیر ته ترجیح ورکوي.
شریعت ظاهر ګوري او په مقابل کې د تصوفي افکارو د ودې لپاره هغه څه چې زمينه مسایده یې هغه فکری تشویش دی. په دغه ټولنه کې نظامونه ګډوډ شوي دي، د تکیه ځای نه دی پاتې، نو د تکیه ځای باید په داسې یو څه کې ولټول شي چې هغه د زړه سکون پیدا کړي، او دا طبعا د تصوف په چوکاټ کې آسانه کیږي. نو دغه تضاد شته. او کله چې سید علي ترمذی د پښتنو سیمې ته راځي او دلته په فعالیت شروع کوي، هدف یې هم همدغه دی چې دغه حرکت مقابل کې یو صد جوړ کی. دغه سیمه د سیاسي لحاظه حساسه ده، کچیر ته دلته یو نوی تحول رامنځته کیږي او دا تحول پښتانه سره منسجم کوي، نو دا کېدلې شي چې د مغولو د حکومت لپاره هم جنجال ووسي، د مغولو حکومت هم ملاتړ کوي. او د پیر روښان حرکت چې په اول کې یوازې مذهبي حرکت دی، ډېر ژر په سیاسي حرکت بدلی، ځکه چې د پاچا سره په تناقض کې واقع کیږي او جګړې ورسره شروع کیږي. اخوند دروېزه د پیر روښان پر ضد باندې تبلیغات ډېر زیات کوي. دا تبلیغات اول د مناظرو شکل نیسي او وروسته حتی په کلو باندو سره ګرځي او ملایان د ده په ضد باندې منسجم کوي، راپاڅي او په ده باندې د کفر ټاپه لګول کیږي. د ته پیر تاریخ ویل کیږي او د ده پر ضد باندې کتابونه لیکل کیږي. نو د پیر روښان خوځښت په دغه شرایطو کې د پښتو د ژبې لپاره هم ډیر مهم دی، ځکه چې پیر روښان د ټولو مهمو تصوفي جریانونو په شان ښځو او نرو ته یو ډول د تعلیم زمینه مساعده ولغواړي. زده کړه د خلکو په ژبه کوي، د چې خیرالبیان لیکي د ته الهام کوي چې خیرالبیان ولیکه، خیرالبیان د سورة الرحمن په آهنګ ولیکه، او خیرالبیان لیکي، خیرالبیان په هغه ژبه لیکي چې دی ورسره آشنایي لري او خلک پرې پوهیږي. خیرالبیان په څلورو ژبو لیکل کیږي، په پښتو، په فارسی، په پنجابي او عربي. د خیرالبیان د تدریس لپاره نر او ښځې یو ځای سره هم درس لولي، هم کار کوي او هم د دې تبلیغ کوي، چې دا هم د اخوند دروېزه لپاره د منلو وړ خبره نه ده. او دغه خبره چې نر او ښځې سره په یو ځای درس وایي، د دې نه بیا د پیر روښان مخالفین د ده په ضد باندې ځینې اخلاقي تورونه هم لګوي.
مخزون الاسلام کې اخوند دروېزه دا خبره څو ځله کړې ده چې دا نر ښځې یو ځای کول داسې دي لکه اور او پنبه چې یو ځای کوي، دغه تشبیه ډیر استعمالي
او همدغه بیا په اطلسم او لسم پیړی کې غربیانو ترسیږي. نو بل اخره د پیرو خان تصویر تاسو په بس پلمړی کوته اشاره وکړه چې ډیر مخشوش تصویر دی. علت دا دی چې تاریخ هغه څوک لیکي چې بریالی کیږي. دا خوندرویزه شریعت مداره مفکوره بل اخره په دې سیمه کې بریالی مفکوره ده. په هند کې هم د اکبر نو وروسته حکومتي تمایل د تصوفي اړخ نه راوړي او زیاتر ظاهري اړخ ته توجه کوي. اورنګزیب په خپله ډیر متعصب ملایي دریځونه نیسي. نو په دغه شرایطو کې هغه نظریه چې غالبه ده د خوندرویزه نظریه ده او هغه نظریه چې مغلوبه ده د پیروخان نظریه ده. د پیروخان په ضد باندې ډیر افواهات خپریږي او دې ته اروپایان هم لمنه وهي. اروپایان دغه افکار چې په سیمه کې رایج دي د دې لپاره یو ډول لاسپیکر ورکوي، یو ډول پراختیا ورکوي، غږ لوړوي او په عین زمان کې هغه د دروغو سلسلې ته یو ډول علمي بنسټ ورکوي. یو ډیر جالب شی چې ما کشف کړی دی، په غربي څېړنو کې د پیرو خان په اړه ویل کیږي چې د یو کتاب لیکلی دی د خورپان په نامه باندې، او خورپان نوم د دې د خاطره پیښودل شوی دی چې دا د فرقان استهزای پکې کړی او دغه کتاب کفري نظریات خپروي. یو وخت کې زه متوجه شوم چې اخوندرویزه په خپل مخزن کې لیکي چې په بایزید یو کتاب لیکلی دی چې خیر البیان نومیږي او زموږ ملګري دته خر بیان وایي. خر بیان بی او ی دو درې ټکي سره یو ځای دغه نه یو پی جوړ کړی ده، او دغه چې انګریزي محقق ته پلاس ورغلی دی نور پسندې ګرځېدلې. بس خورپان د فرقان سره په قافیه کې مشابه موندلی دی او په خپله پسې نوره کیسه جوړه کړې ده. نو یو ډول هغوی هم ورته لمن وهي او شاید چې دې کې سیاسي مفکورې هم بیا سره ونه وسي. په هر صورت د پیرو خان ژوند په مبارزه کې تیریږي. د ده قبر ځکه معلوم نه دی چې دا چې د تور هغه د جنګ د واقع په وخت کې بالاخره مري، د ده پلویان د تیښتې په حال کې دي او په دغو شرایطو کې د ده خخول ورته مناسب ځکه نه ښکاري چې څوک به یې قبر ته سپکاوی وکړي. نو څه موده د ده تابوت د ځان سره ګرځوي او داسې ویل کیږي چې یو ځای کې په یو جنګ کې دغه تابوت سین وړي، نو ځکه د ده قبر معلومه نه دی. په هر صورت مهمه خبره دا ده چې د پیرو خان حرکت د پیرو خان د مرګ سره له منځه نه ځي. د ده اولاده دغه مکتب ته دوام ورکوي او دا جنګ تقریبا یوه پیړۍ د مغول په مقابل کې جریان لري.
استاد منلی، د تاسو له خبرو دا نتیجه مې واخیسته چې تاسو له پیرو خان سره مخالفت تر ډیره حده قسم سیاسي ګڼئ، یعنی د ځینو سیاسي ګټو په بنیاد باندې د دې افکارو سره مخالفت کیدو، البته هغه دینی او فکری تمایل هم پکې شامل وي. خو کله دې نظر ورته وګورو، صوفیان سوله پال خلک دي، د تصوف لاره د سولې لاره ده، او پیران چې دي د فشار لاره یا د توري لاره خپل افکار نه خپروي. خو روشانیانو د دې خپل افکارو د خبرولو لپاره تور هم پلاس کې به دوی به داسې کول چې د بل پیر اوزه به هم لاندې کوله. حال دا چې د پیرانو له قدیمی زمانه داسې یو عادت و چې د بل په حوزه به کار نه درلود، هر پیر به خپل حوزه لرله. څنګه آیا د دوی دغه تمایل، د دوی دغه ډول چلند هم له دوی سره په مخالفت کې نقش نه دی لرلی؟
هر ځکه چې یو دعوت نوې شروع کیږي، هغه د خپل خپرېدا لپاره کوشش کوي او په طبیعي ډول باندې د نورو په حریم کې ورداخلیږي. په سوله ییز ډول پیر روخان هم په لومړي سر کې په سوله ییز ډول باندې فعالیت کوي، خو کله چې د ده په مقابل کې پاڅونونه کیږي، په اول سر کې نظریاتي پاڅونونه دي، مګر دغه پیران چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پیر بابا او خوندرویزه ډله، دوی یوازې په دې باندې اکتفا نه کوي چې د بحث د لارې مخالفین وځپي. دوی عملا د دوی د ضعیفولو دپاره د خلکو پر راپاڅولو شروع کوي او په دوی باندې فزیکي حمله کوي. د دوی کتابونه سیزل کیږي، د دوی غونډې مختلې کیږي.
دا ګومان کوم لږ وروستۍ خبرې دي. په اوله کې ګوره، د روشانیانو هغه جدي جګړه چې دوی آغاسپور ورته وایي، دا خو هغه وخت دی چې دوی په یو کاروان باندې حمله کوي. د پیر روشان مریدان چې د فنا په مراقبه کې وو، یو کاروان تیریږي له هندوستانه کابل ته ځي، تجارتی کاروان دی، دوی په کاروان حمله کوي. دوی وایي چې دا خلک وسم په دنیا کې غرق دي، حال دا چې دوی باید آخرت ته توجه وکړي.
زه فکر کوم چې د پیرو خان دغه حرکت د دین وړاندې نور حرکتونه هم شته. کله چې مغول په دغه لاره باندې تیریږي، دوی د پښتنو په سیمو باندې تیری کوي، دوی د پښتنو په سیمه کې جنجالونه پیدا کوي، خلک وژنې، غلاوې کوي، کاروانونه په دغه سیمه کې په اسان ډول نه تیریږي. نو د حکومت د خلکو او د سیمې د خلکو ترمنځ نارامي موجوده ده. طبعاً دوی هم دې خبرې ته یو څه آماده ځکه وو چې مونږ د دې موضوع سیاسي اړخ ته اشاره وکړله. پښتنو قدرت د لاسه ورکړی دی، پښتانه بیرته د خپل قدرت د احیا په فکر کې دي، مګر مشري نه لري. عدالت چې یو مشري پیدا کوي نو دا حرکت په طبیعي ډول باندې دې خواته بدلیږي، او د پیرو خان د تعلیمي اړخ تر څنګه چې د ټول هند نه ورته خلک راځي او د پیغام ټول هند ته رسیږي، د ده پلویانو وروسته د قدرت په لانجه کې هم نخلي. د پښتنو د برم د بیا راژوندي کولو هڅې هم پکې روانېږي. اخوند درویزه چې کومه اشاره کوي چې میا عمر ویلي وو چې زه به د هند پاچاهي نیسم او څوک چې زما په مرسته کې ودرېږي هغوی ته به د دوی یو په دوه انعامونه ورکوم، دا ټولې هغه خبرې دي چې یو څه بنسټ لري په سیاسي دنیا کې. نو ځکه زه د پیرو خان د خوځښت روحاني اړخ په اول کې راوړم، مګر په دویمه مرحله کې ډېر زر دی په یو سیاسي اړخ باندې بدلېږي، څه د دوی د خپلو تمایلاتو د خاطره او څه د چاپیریال د فشار له خاطره.
استاد منلی، تاسې د نولسمې پېړۍ د اروپایي مفکر او لیکوال انګلز یو قول هم راواخیست چې هغه دې مبارزې ته طبقاتی مبارزه وای. آیا په دې خبرې کې هم وزن شته؟
فکر نه کوم چې طبقاتی مبارزه دی وی، دا د قدرت په سر مبارزه ده. او د پیرو خان په نظریاتو کې د اسلام برابری غوښتونکي فکرونه ډیر دي. هغه تبلیغات چې د پیرو خان په ضد کیږي د دروازه د پلویان لخوا، هغوی هم دې ټکي ته اشاره کوي چې دوی هر څه سره شریکوي، هر څه سره تقسیموي، هر څه د هر چا بولي. نو دغه غلط نظریات چې انګلس ته رسېدلي دي، انګلس د خپل سوسیالیستي فکر سره دوی ورته ګڼي. په خپله په دې سیمه کې طبقاتي جنگ نه دی، دلته د قدرت دپاره جنگ دی. او د قدرت دپاره دغه جنگ پیرو خان په خپله پیل کړ، د پیرو خان پسې د ده زامنو او لمسیو دوام ورکړ، او تقریبا اویا کاله په سیمه کې دا جنگ روان و. په وروستیو کې هم د دې جنگ د ځپلو وروستۍ لاره دا وه چې مغولو هغه مشران چې په سیمه کې ډیر فعال و هغه یې تبعید کړل، د سیمې نه یې لرې کړل، او بیرته یې دوی ته یو ډول مذهبي نقش ورکړ. د دوی سیاسي نقشې په دغه ډول باندې کمزورې کړ. نو د پیرو خان خوځښت په دې سیمه کې له یوې خوا منفي نتیجه دا وه چې د سید علي ترمذي او د اخوند درویزه چې بریالۍ ډله وه، د هغوی د نفوذ لپاره یې ډېره پراخه زمینه مساعده کړله.
د منفي نتیجه وه که مثبته؟ ځکه هغوی د روشانیانو په ضد خبرې وکړې، د روشانیانو په ضد یې کتابونه ولیکل، تالیفات یې وکړل. آیا دا د فکري غوړېدلو، د فرهنګي غوړېدلو یو هغه نه ګڼو، یو دلیل نه ګڼو؟
د فرهنګي غوړېدلو دلیل ګڼلی شو. په خپله دغه اصل منل چې پښتنو ته باید د پښتنو په ژبه تعلیم ورکړ شي، د پیرو خان نه را شروع کیږي، ورپسې بیا رشید البیان دویم کتاب دی چې پښتو لیکل کیږي، د هغې پسې مخزن دی، او د مخزن پسې بیا د نور تانه لیکوال را پیدا کیږي. دغه مفکوره چې پښتنو ته باید د پښتنو په ژبه خبرې وشي او تدریس ورته وشي، د دې بنسټ ایښودونکی پیرو خان دی. مګر د فلسفي لحاظه د پیرو خان ماتېدل په هغه ټولنه کې چې پیری او پیربازۍ ډېرې کېدلې، مګر شریعت مداره اسلام پکې ډېر زیات نه و ننوتې، د پیرو خان د ماتې په نتیجه کې د اخوند درویزه هغه وچ او ظاهر بین اسلام ډېر زیات نفوذ کوي، او فکري تنوع په سیمه کې په یو ډول سره وژني. نو ځکه زه په د منفي طبعاتو په ډله کې شمارم. په خپله روحاني فکر د پښتنو په سیمه کې چې ځپل شوی دی ورکیږي، او حتی په افسانو بدلیږي. ټولې افسانې د دوی په ضد دي، تر څو چې د شلم پیړۍ په نیمایي کې خیرالبیان پیدا کیږي، او بالاخره مونږ په دې پوهیږو چې خیرالبیان فقط د قرآن یو تفسیر غوندې دی. د قرآن ځینې برخې تفسیر کړي دي، د توحید برخې تفسیر کړي ده، د عبادتو برخې تفسیر کړي ده. تر هغې پورې خیرالبیان مونږ د یو کفري اثر په شکل باندې پیژنو. نو په شلمه پیړۍ کې د خیرالبیان پیدا کیدل، او په سیمه کې یو ځل بیا د استعمار د نفوذ لپاره د دین نه وسیله جوړول، دې ته زمینه مساعده ای چې د پیرو خان نظریات او روحاني حرکت بیا هم یو سیاسي استعمال پیدا کړي، او په افغانستان کې د پیرو خان سیاسي مبارزو ته د ملي مبارزې په شکل باندې قتل کیږي، او دا هغه باندې چې په فساد کې ډېر زیات تبلیغ کیږي، حتی تر دې چې د مذهبي او عرفاني اړخ پکې هیریږي. نو زه فکر کوم چې کچیر مونږ د تاریخي پیښو ته له نږدې وګورو، دا باید هیر نه کړو چې پیرو خان نهضت اول یو فکري نهضت دی، مذهبي نهضت دی، روخانوون که نهضت دی په دویمه مرحله کې د شرایطو د فشار لاندې دی په یو سیاسي نهضت بدلیږي او بلاخره دغه سیاسي نهضت چې ماتیږي د ده د ماتې د پاره هم فکری فعالیت ته اړتیا شته او هم د ده د بدناموولو د پاره او د ده د بدنامۍ د ساتلو د پاره فکری تخلیقاتو ته اړتیا شته. نو دا داسې یوه فضا رامنځته کوي چې په سیمه کې ډېر څه لیکل کېږي، ډېر تولیدات کېږي، ډېر فرهنګي پنځونې رامنځته کېږي او یو بل فکری بحث پرانستل کېږي. د خوشحال غوندې یو سړی چې د خپل ژوند په اوږدو کې خوشحال تقریبا څو اویا کاله عمر کړی دی، په دغه کې د دوه وار یا درې وارې د پیرو خان په باره کې نظر بدلوي. دا په دې معنی ده چې په دغه وخت کې د پیرو خان په نظریاتو باندې په سوات کې، په خټکو کې، په پېښور کې په پراخ پیمانه بحثونه کېدل او دغه بحثونه ډېر جدي بحثونه وو او د خلکو فکر یې مشغول ساته چې حتی خوشحال هم په دې باندې ځان مجبور ګڼي چې د دغو بحثونو یادونه وکړي.
او استاد منلی، روشاني شاعران خصوصا دولت او میرزا خان انصاري، دا خو بیا د پښتو ادب د طلایي دورې یعنی د رحمان بابا او د خوشحال بابا د دورې د شاعرانو لپاره معیار ښکارېدل، د سرلارو په سترګو یې ورته کتل. نو زه فکر کوم د روشانیانو ادبي تخلیقاتو هم په راوروسته ادیبانو او شاعرانو باندې روشاني فکر مهم ګرځولی و.
داسې ښکاري چې د میرزا لیکنې یا د دولت لیکنې یا د ارزانی شعرونه یا د داسې نور د واصل او د نورو لیکنې د روحاني فکر نه بیل منل شوی وي. د پیر روخان اثر د سیاسي محرکاتو په اساس یو ډول تکفیر شول، په تور رنگ رنگ شول او د هغې درمنځتلو هڅه وشوه. مګر د ده د پیروانو اثر چې ډېر کلاسیک تصوفي اثر دي، د خلکو دپاره بیخي د منل وړ و. نو دا د روحاني نهضت د زیږندې په حیث ونه پیژندل شول، د مستقلو آثارو په حیث وپیژندل شول او د همدغه لحاظه یې په خلکو باندې زیات تاثیر وکړ. شاید چې د پیرو خان د حرکت د ماتېدلو یوه نتیجه هم دایي چې هغه مخالفت چې د ده د افکار په مقابل کې، د ده د شخصیت په مقابل کې موجود و، هغه د ده د پیروان په مقابل کې بیا نه و.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. تر بلې خپرونې او بلې ګڼې اجازه غواړو. په عزت اوسئ.
اتصالات د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري. کچېره تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لاره واوري.